یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو په پی یو استودیو کې موز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولري. موږ نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیز لمانځو او په همدې مناسبت د موږ د خپرونو په بڼه کې یو څه بدلون راغلی چې تاسو به یې په راتلونکو کې زموږ په خپرونو کې ورته متوجه شئ. مننه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره وئ. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې کړی شوي دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. طالبانو په اکثره دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې او په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف به نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت د چارواکو لخوا له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې باید د سوداګرۍ په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. د امریکا د کنزاس ایالت اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندان و. د داعش اړوند یو بل خبر کې راغلی دی چې نه تنه وسلوالي په عراق کې وژل شوی دی. عراق پوزوي دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګري ډلې نه یاغیان وژل شوی دی. او د ملګر ملتونو یو نوی راپور خی چې یمن کې نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوی. د ملګر ملتونو دغه تازه ریپورت وایي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 کال له جنوري څخه د 2020 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوی دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو سټډیو خپرونې ته غوږ کې وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګوري.
دو اخیز تجارت، دو اخیز اړیکې، د مهاجرینو ستونزې، د تجارانو د اموالو د انتقال، د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړیز.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې دي. پر دې سربیره طالبان پرله پسې ټینګار کوي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي. پر موضوع باندې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي ملالۍ شینواري سره مرکه لرو. همدارنګه دا چې نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه ده، د ازادۍ راډیو د همکارانو خاطرې هم درسره شریکوو.
مننه، سلامت
از من خو لمانه خو مده خاطرې پښتنه وکړه. زموږ نور خپل تاسو څخه خاطره لري
په خبرونه کې به ځین نور مطالبه او ریپورتونه هم ولرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې خزي او جونی د کار د تعلیم د کار او تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي.
مکتبونه بندې زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوي. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړه وکړو، درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان انجلۍ دا غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د خوځو ټول مشروع حقونه خوندې دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څرګرې شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د خوځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولی.
دی حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر مشه
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وځي شي تر خوای دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د توصیو پونم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پتا ګټک بندیز هم اندخني راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت داکړنی ورو ورو د دوی د نوی ملسیز واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشیوایی په افغانستان کې خزی او نجونی د کار او تعلیم له حق څخه محروم شوی دي. پر دې موضوع باندې له تیرو پنځو میاشتو راهیسی پرله پسې رپورټونه راځي. نړیواله ټولنه یو څوایی او همدارنګه طالب چارواکي بیا بل څوایی. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي او د اسلام او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې ورته د کار او زده کړو حق ورکوي، آیا دا تر اوسه پورې دغه حق ورکړل شوی هماسې چې ژمنې کړې دي؟ د مرکې لپاره مو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي او همدارنګه د سولې یوې فعالې ملالۍ شینوارې ته بلنه ورکړې ده. ملالۍ شینوارې راسره په تماس کې ده. اغلې شینوارې، ستړي مشي، له تاسو به واورو چې طالبانو تر اوسه پورې هغه ژمنې چې دوی کړې دي د ښځو د حقونو په برخه کې آیا پر ځای کړې دي؟
سلامونه سب تاسو او تاسو د تلویزیو د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنه زبل ته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی که مجمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړوي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینواری، یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزن ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران یم چې که چیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دي یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د ښځو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته وایي وبخې چې کدا ډول برخور دوام وکړي؟ چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخور دی، وی پالیسي نشټواله پایلې بيڅي دی افغانستان لپاره، د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک جواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوي دي. یو څوک راځي، یو څوک وژني، بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، دا یو یو د سیمه کوم سی د عیسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وجل کیږي راتل کیږي اما څوک کی په قصه کې نه دي زه ان څه زه د دین اندېخنه نه لرم چې د خزو حق باور کړی شي کنه زه د دین اندېخنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پخو لاندې کا او هیڅ څوک د دې جواب ورکوي
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ملاله شنوار دي افغانستان دی ولسی جرګې پخانی غړی او د سولې د هڅو یو پخانی فعال چې د افغانستان کې د خزو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف و نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا چې د نوموړي د سفر په دویمې ورځ په کومو مسالو خبرې کیږي په اړه یې پام وکړی دی ریپورت ته.
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته باید د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورنډ پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورنډ کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمي وایي چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولې دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي دغه څه دي چې د ایجنډا توګه جوړوي.
ښاغلی کریمي ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
د افغانستان د خصو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه چلن چې له بهرنوي ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون د یوې خبري ناستې د جوړېدو مخه ونیول شوه د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو غبرګونونه یې هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغانستان آزادې رسنۍ د تېرو شلو کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن اميري په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي میاشتې په شپږمه نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لوري د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په کنزاس ایالت کې یو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کنډک قومندانۍ کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښیي چې یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وشل شوي دي. دا او نور موضوعات نړیوال او د سیمې موضوعات زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړي دي، راسره په سټوډیو کې دي. لودین صاحب، راځئ د امریکا کې دغه یوه ښځه چې محاکمه کیږي له دې پیل کړو چې ویل کیږي په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قومندانه وه. نور جزئیات په اړه څه دي؟
مننه. د امریکا د کنزاس ایالت یو اوسیدونکي ښځه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قومندانه. د امریکا د عدلی وزارت وای 20 کلنه الیسن فلوک په ورستیو کې په سوریه کې نیول شوې او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقات او ادارې اف بی آی توقيف ځای ته واستول شو. دا به سبا دوشنبه د لومړي ځل لپاره محکمې ته حاضر کړای شي. پر میرمن فلوک تور دی چې په سوریه کې ښځو او ماشومانو ته د وسلو، لاسي بمونو او د انتحاري بریدونو د واسکټونو کارونه او دغه راز د امریکا په خاوره کې د تروریستي بریدونو لپاره پلانونه ورخودل. دا له 2019 کال راهیسې د امریکا له لوري تر تعقیب لاندې وه او که جرم یې ثابت شي تر 40 کاله پورې په حبس محکومېدای شي.
مننه. که څه هم په وروستیو کې د داعش ډلې واک او ځواک په سوریه او عراق کې ځپل شوی او کمزوری شوی، خو ښکاري چې لا هم دغلته فعالیتونه لري. د داعش اړوند یو بل خبر کې راغلی چې 9 تنه وسله والې په عراق کې وژل شوي دي. د دې خبر جزئیات تاسره؟
او د عراق پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګریزې ډلې 9 یاغیان وژل شوي. د عراق پوځ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عراق د هوایي ځواک دریو الوتکو پرون په هاویو العظیم سیمه کې د ترهګرو پر پټنځای بمباري وکړه. د پوځ په وینا ګمان کېږي چې په دیالا ولایت کې د جنوري د 12 نیټې د حملې مسؤلان به هم په همدې ځای کې پټ شوي وو. 9 ورځې وړاندې په دیالا ولایت کې د عراق د پوځ لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول.
کلن راته د یمن په اړه موایي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښیي چې یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوي.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2020 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا کوچنیان د حوثي یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي وو. په دې راپور کې چې پرون شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو، ویل شوي حوثي یاغیانو هڅه کړې چې د یمن له حکومت سره د مقابلې په هدف د ځوانانو لپاره د جنګي زده کړو کمپونه او پروګرامونه جوړ کړي. د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت پیژندل شوی له 2014 کال راهیسې له حوثیانو سره په جګړه کې ښکیل دی.
مننه کوم لودین صاحب، اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د ترکمنستان د ټاپ پروژې اړوند استازي وایي افغانستان باید په خپله خاوره کې د ګازو د نلیکې د غزولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلی دي چې د ترکمنستان هیواد د ټاپ پروژې اړوند یو استازي عاشر قربان یازوف ویلي دي چې که افغانستان د ګازو د نلیکې د غزولو په برخه کې جدي اقدام وکړي، کولای شي له دې درک 6 میلیارد ډالر د ترانزیت حق په توګه ترلاسه کړي. په همدې اړه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی مرستیال ملا محمد عیسی خوند او د ترکمنستان د اساس او عاشر قربان نیازوف، دولت نیاز بیردیوف او جیهون بزرگانوف ترمنز د ټاپی پروژې د پیل پاړه په ناسته کې ویل شول چې د دې پروژې اول فاز به په هرات ولایت کې فعال شي. ښاغلی قربان نیازوف ویلی دي چې د دې پروژې پاړه د نړیوال بانک او د آسیا انکشافي بانک ته همکاریو را خپلولو هڅه کوي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی مرستیال ملا محمد عیسی خوند ویلی دي چې د ټاپی پروژې پاړه د پخواني حکومت له تړون څخه ملاتړ کوي او د ترکمنستان استازو ته وړاندیز کړی چې د ټاپ پروژې په کارونو کې د لهغو متخصصینو، کارکونکو او ماشینری څخه کار واخیستل شي چې په افغانستان کې شته. د معیار په نوم یو پولندي شرکت د افغانستان په مختلفو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ له آزادۍ راډیو ناوړی تاسو وو څو اقتصادي خبرونه واوریدل چې زما همکار چمتو کړی وو. په څو شیبو کې به زما بل همکار نوریاس نوری در سره یې سټوډیو هغه ته پرېږدم. زه به وروسته د لنډو خبرونو سره بیا ستاسو په خدمت کې.
له خبرونو ور اخوا
زمونو ریاست نورینه کې له منی په افغانستان کې د تیر حکومت په ورستیو کلونو کې د ډیرو بندونو د جوړولو کار بشپړاو د ډیرو نورو لاروانو چې د طالبانو په بیا وختمنې دوسرے رغنیز چارې په ټپه ودرې دي. د پخوانی حکومت د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې پخوانی چارواکي وای په افغانستان کې د اوبو د ذخیره کولو او د برېښنا د تولید د شپاړسو سترو بندونو درې بشپړ شوي او د دیارلسو نورو چارې نږدې اتیا تر پنځه اتیا سلنې پورې بشپړې شوي دي. د دغه چارواکو په وینا کې چې د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره دغه پروژې بشپړې شي، دا هیواد به د اوبو او برېښنا تر څنګ له اقتصادي پلوه هم تر ډېره په ځان بسیا شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د خپل 15 کلن پلان له مخې به د اوبو د بندونو نیمګړې پروژې بشپړې کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان اوبه د اقتصادي بسیاینې زیرمې او لګونډیو هیوادونو سره د سیاست مهمه برخه. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې پخوانی چارواکي وایي وستر بل هر وخت د اوبو مهار ته اړتیا ده، ځکه همدا اوبه کولی سي د هیواد ځپل سوی او له کړکېچ سره مخ اقتصاد په پخو ودروي. د دې ادارې پخوانی وایي نظام الدین خپلواک ازادي راډیو سره مرکه کې وویل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره په سلګونه پروژې د پلي کېدو په حال کې وي چې له دې پارسترو بندونو چاري بشپړېدو ته نږدې وي. خغلی خپل واک وویل
د جمهوریت پر مهال تر شپاړس زیات لوی بندونو باندې عملاً کار روانو، چې د هغې جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شورابک او شاواروز بندونو د جوړولو چارې سلسلنه بشپړې شوې وې چې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. د نورو بندونو تر اتیا الا پنځه اتیا فیصدو پورې د جوړولو چارې بشپړې شوې وې. د دې تر څنګ د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په پنځه کلن پلان کې دوه اتیا نور لوی بندونه وو چې په نوبت سره به د هیواد مختلف ولایتونو کې چارې پیل کېدلې.
خغلی خپلواک وایي د دې شپاړسترو بندونو په جوړېدو تر یو میلیارد امریکایي ډالر زیات لګښت راغلی و. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د څلور څلوېښت نورو بندونو د جوړېدو قراردادونه هم سوي وو چې شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالر لګښت پرې راته، چې د آسیا پراختیايي بانک په ګډون ډیری نړیوالې مرستندویه ادارې د لګښت پرې کولو ته چمتو سوي وې. د نوموړي په خبره د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دې ادارې د چارو د اوبو د مدیریت د پروژو د عملي کېدو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې د امنیت نشتون او د ګاونډیو هیوادونو مخالفت و. دا چې اوس د دې پروژو عملي کولو برخلیک څه دی او د طالبانو حکومت دا پروژې پلي کوي او کنه، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دوی هوډ لري ټولې نیمه تمامې پروژې بشپړې او د نورو زیربنایي پروژو او بندونو د ډیزاین او جوړولو لپاره هم کار وکړي.
نور بندونه ان شاء الله جوړو، کوم بندو باندې چې نیمه کار سوی دی اول به په دوه باندې کار شروع کېږي، وروسته له هغه نه به نوي بندونه جوړیږي. په پنځه کلنی پلان کې تقریبا پنځه اتیا بندونه په پلان کې نیول سوي دي. په یو کې په دوه څلوېښت بندونو ډیزاین هم سوی ده، سروې سوي ده. اول به په دوه باندې کار شروع کېږي، له هغه نه وروسته به امکانات چې برابر شي انشاءالله نور بندونه به جوړیږي.
ښاغلی نصرت وایي تر دې دمه د دې بندونو د آبادۍ لپاره د دوی د حکومت له لوري کومه ځانګړې بودیجه نه ده مشخصه سوې، خو په نوي کال کې به د اوبو وزارت د ریاست الوزراء لوري دا بودیجه هم مشخصه او منظوره کړي. د کمال خان بند چې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لوري جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سه، تیر لمریز کال د دلوې د میاستې په لومړیو کې چې د دغه بند کاسه فعاله سوه، په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او دې کار د ایران د چارواکو توند غبرګونونه هم راوپارول. خو تازه څو ورځې مخکې د جدي په اتمیستمه نیټه ایرانی رسنیو د ایرانی چارواکو د خبرو په حواله راپورونه ورکړل چې د کمال خان بند اوبه بیرته ورخصي سوي دي، هغه څه چې د ګڼو افغانانو او افغان پخوانیو چارواکو توند خبرګونونه راپارولي وو. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ایران ته د کمال خان د بند اوبو د خصي کولو خبرونه رد کړل او وی ویل چې د نیمروز د کروندګرو د تکرار غوښتنو وروسته د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د ځمکو لپاره پریخي دي. د دیارلسو یو پنځوسم لمریز کال د هود په میاس کې ایران او افغانستان د هلمند د اوبو یوه حقوقي معاهده لاسلیک کړي، چې د دې معاهدې پر بنسټ افغانستان باید هر کال اته سو شل میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند لوادي ایران ته ورکړي. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان سره له لسیزو راپدې خوا د اوبو پر سر لانجې سته او تر اوسه حل سوي نه دي. د دې لانجو د لاملونو په اړه د تېر جمهوري حکومت د اوبو د چارو تنظیم د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د اوبو پر سر نه حل سوي مسله د ډیورند لانجمنې کرخې له امله ده. او لیران سره لمړی د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناو نشټون و چې په خبره د کمال خان بن په جوړیدو د اوبو مهار او ستونزې په قانوني توګه حل شوي، خو وایي چې اوس مهال ستونزې سیاسي دي. خو طالبان به له دغو دوو هیوادونو سره د اوبو پر سر لانجې حل کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي د هیواد ملي ګټو پام کې نیولو سره غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم له لارې ستاسو ستونزې حل کړي، خو د تفاهم د جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. خو ښاغلی سمون بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لنډ وخت کې زه ګمان نه کوم چې دا مسله دې دومره اسانه وي طالبانو ته، ځکه طالبان خپل سیاسي پذیریان لري. په اوس وخت کې دوی نشي کولای چې د اوبو په مسایلو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د یو ښه موقف نه مذاکراتو کې. یو مشکل عمده دی دوی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی.
ښاغلی سمون وایي وستر بل هر وخت زیاته د امنیت له پلوه د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناو د جوړولو په برخه کې د پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره شوې ده. د تېر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم ملي ادارې د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په سلګونه لویو منځنیو او کوچنیو بندونو تر څنګ د کانالونو، کاریزونو، چک ډیمز، د ګبینې استنادي دیوالونو پر پروژو عملي کولو کار روان و. د شاتوت د بند جوړولو قرارداد لاسلیک شوی و، په مچلغو کار روان و، او د کندهار د دهلی بند چارې هم په پیل کېدو وې. د راپورونو له مخې د افغانستان د څلورو پولو او اوښتونکو سندوز حوزو یوازې د هلمند اوبو لپاره د کمال خان بند په جوړېدو زیربنایي وسیله برابره او د دغې حوزې اوبه ورسره مهار شوې. خو د پاتې درېو نورو سندوزو د حوزو لپاره تر اوسه زیربنایي بندونه او نورې وسیلې نه دي جوړې شوي چې وکړای سي نورو هیوادونو ته د میلیونونو متر مکعب وړیا اوبو د روانېدو مخه ونیسي. د افغانستان له دغو وړیا اوبو د سیمې هیوادونه په اقتصادي او کرنیزه برخه کې په لوړه کچه ګټه اخلي، چې د آمو سیند له اوبو د ازبکستان د کرنیزو سرحدي سیمو خړوبولې ښکاره بېلګه بلل کېږي. د یادونې وړ ده چې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره د بندونو جوړول تر ټولو پیاوړې لار بلل شوی، خو د دې پروژو عملي کېدو ته د میلیونونو ډالرو بودیجې اړتیا ده. هغه مسله چې اوس مهال د افغانستان ځپل شوی اقتصاد یې د پرې کولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړیوال بانک او امریکا د افغانستان پانګې کنګل کړې، چې تر هغه وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له کړکېچ سره مخ شوی دی.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یو به
او اوس به هم ستاسو سو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو د شل کلنې کلیزې په مناسبت مورالي غلي دي.
شریف اندړی هم د خوښ نه د تاسو خبرونه واکې ان جديري پزلپوري خيسته ټولي خي خبرونه لري، خصوصا زې چاورم چې ډيري اورم د تاسو خبرونه وارم. مثلا د پښتو خبرونه هر وخت کې به ما اورم. نو تاسو که یو لوټ پکای دا غتا سو اکسونه د ټولو کارکونو اکسونه کدی واتس اپ لاره ماته راولېږي سره چې نومر سره نوښتوي.
زما نوم سمرا خان دی، زه د روزګان اوسیدونکی یم. لمړی د ازادي راډیو د شل کال چې دی په افغانستان کې خدمتونه وکړه، د دې مبارکي ټول ولس او په ځنګړي توګه تاسو ټول کارکونکو ته وایم، تاسو ټول کارکونکو خپل خولیت وی کړل دلته د بیان د ازادي د پرمختګ د پاره، هم داسې د خلکو د پانان وضعیت تر نړیوال ورسوي ډیر زیاته مننه درڅخه کو. موږ چې وینو ستاسو د ازادي راډیو خبرونه مفت خبرونه دي، او تر ډیره پر خلک د سیمه ییز رسنۍ هم دغه د ازادي راډیو پر خبرونو باندې ولاړ دي، چې ستاسو د سایت څخه ما دا خبرونه راخلی بیا نشری دا خبره داسې کیږي لکه د ازادي راډیو په مټ چې دغه ټول رسنۍ دلته چلول کیږي. د دې لپاره هم ډیره زیاته مننه کوم.
سلامونه، عبید الله رحمایم له هلمند څخه. د ازادي راډیو شلمه کلیزه دي د افغانستان ټول غیور ولسته ډیر ډیر مبارک وي، په خاص ډول د ازادي راډیو دفتر او کارمندان ته ډیر زیات خوشاله یم. له ازادي راډیو څخه ډیر منندوی چې په بیلابیلو برخو کې خبرونې د اوریدونکو لپاره وړاندې کوي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. ازادي راډیو یو غښتلی او پیاوړی رسنۍ ده.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام را واستوئ.
00420 02-221-2328.
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان کې خزي او نجونی د کار او تعلیم له حق څخه محرومي شوې دي. انټونی ګوتیرش تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې خزي او نجونی له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. خغلی ګوتیرش لیکلي چې طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه خپل واقعي تعهد وخی او حکومت په رسمیت وپیژندل شي، باید د هر انجلۍ او خزي اساسي بشري حقونه پر ځای کړي. طالبان مخکې ویلي وو چې په دې اړه پر یو طرز عمل کار کوي څو خزو ته د زده کړو او کار شرایط برابر کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف بنن هم په کابل کې ویو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به لیدو کتو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له موید یوسف او هیئت سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی دی چې پاکستان دې له افغانستان سره کړې شمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ښیي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 شلم کال جنوري څخه د 2021م تر می میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وشل شوی. پر راپور کې راغلی چې دا کوچنیان د حوثی اغیانو لوري چې د ایران د رژیم لملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوی وو. د امریکا د کنزاس ایالت یو اوسیدونکو خزه په دوی تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د کندک کومندان و. بلخوا د داعش اړوند بل خبر کې راغلی دی چې نه تنه وسلوالي په عراق کې د عراقي هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوې دي. او په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودول لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی ویلي چې د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم هر وخت چې غواړئ وګورئ یا ولولئ. وسم د خبرونې دوهم نمایتا راورسیدلو. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله چې نن د ازادي راډیو شلمه کالیسه ده. د ازادي راډیو بیلابیل همکاران سره په یو بنډار کې راټول شوي دي. خپل خاطرې او د ازادي راډیو سره د کار کولو څخه خپل یادونه په خپلو کې شریک کړی دي. ملالی بشیر او قادر حبیب دی بندار قربان دي. ستاسو پام ورته راکړو.
سلامونه، زه ملالی بشیر یم. د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت دلته راټول سوی زموږ د همکارانو سره د ځینو همکارانو سره خبرې کوو چې د خپلو تجربو او خاطرو په اړه راته وایي. زما سره زموږ د بیورو همکاره فیروزه عزیزی را سره ده. مصطفی صدیقی زموږ د دری د برخې ایډیټور دی. نوري صاحب زموږ سینیئر همکار دی چې په د پښتو په برخه کې زموږ سره کار کوي. د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب په دوه خبرو کې زموږ سره ګډون کوي او همدارس احمد تکل زموږ سینیئر همکار نن له موږ سره خبرې کوي. شرغ لاس ټول
مننه.
حبیب صاحب، اول به تاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو چې رادیو ته راغلاست هغه څه وخت وو؟ که څه هم کال تاسو نه غواړئ چې وایست، خو بیا هم که تاسو وایست چې تاسو څه ډول خبر سواست چې دلته کار دی او تاسو باید راسئ دا کار پیل کړئ.
بله، زه هغه وخت تازه له پوهنتون فارغ شوی وم. ما په قاهره کې د ژورنالیزم فاکولټه کې مې هلته زده کړې کول. هغه نه مخکې هم زه په افغانستان کې د افغانستان رادیو کې د خارجي څنګه کې مې کار کول د خبريال پایس. کله چې درسونه خلاص شو او یو تغییرات راغله په افغانستان کې، دا تقریبا مهاله و. په 2002 کال کې زه به درته کالم وایم، کله چې ازادي راډیو خپل کار پیل کړ او زه خبر شوم چې دوی خبریال ته اړتیا لري، او زه هم هغه وخت نه بیا دوی سره په تماس کې شوم او مونږ لاړم کابل ته، او هلته زما ګران همکار تکل صاحب مونږ تقریبا اول دوه کسان نه و چې د کابل نه ازادي لپاره کار پیل کړ.
ډاکټر صاحب مصطفی استاس څخه به ورته پوښتنه وکم، کله چې تاسو رادیو ته راغلاست د رادیو سره مو کار پیل کړ، هغه وخت څنګه وخت و، تاسو چیرې واس، په کوم شهر کې مو کار پیل کړ د ازادي رادیو سره؟
ملاله جان، روزگار جالب بود. بگذارین نت رو آغاز بکنم که بود نبود، سال 2001 بود، آخرای 2001، مثل دیروز یادم میایه. یادم هست همونطور که حبیب صاحب گفت در هتل مصطفی امو کارهای اولی شکل گرفت و باز کارها شروع شد و در روز زمان واقعا کارهای رادیو آزادی بسیار ارزنده بود، به دلیلی که بیادم هست که از محدود رسانه ها بود که کار خود آغاز کرد و باز یادم هست که یک روز نشسته بودیم در هتل مصطفی که کسی آمد و گفت محمد تکل هستم که حالا از همکاران بسیار خوب و مجرب ما هست. تکل صاحب میشه بیشتر در مورد بگوینم، اونطور عبیب صاحب که حال رئیس رادیو آزادی است روز زمان دیدیم سرای همه ما سیاه بود، حال یک کمه سر من زیاد سفید شده. خب تکل صاحب بیشتر بیادتان هست اون روزها واقعا خاطر انگیز است.
پس لپوره ورځ وی واقعا حبیب صاحب او صدیق صاحب یادونه وکړه چې تاریخی ورځ وی، له هر نظر تاریخی ورځ وی، په دې خاطر چې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ نسکوره شوی په هغه وخت کې، او د مخصوصا د مطبوعاتو د رسنیو لپاره یو نوې دوره، یو نوې زمانه پیل شوی و. له دې نظر افغانستان خورا مهم شوی و، او دوی چې یادونه وکړه مصطفی هوټل د نړیوالو رسنیو، د ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو د خبریالانو یو مرکز هستوګنځای و. په همدې ودانۍ کې د مصطفی په هوټل کې د ازادۍ راډیو اولینه بیرو هم جوړه شوله، او په دیرشم د جنوري د 2002 کال په اولینه ورځ باندې مونږ له کابل نه راپور ورکه، او د ازادۍ راډیو د اولې ورځې په خبرونو کې لنیک مرغه له کابل نه موږ خبرې وکړې.
نوري صاحب، تاسو موږ ته وایست چې هغه کوم وخت و چې ستاسو په یاد دی اوس چې تاسو په رادیو کې کار شروع کړئ د ازادي راډیو سره؟
مخکې له مخکې چې دا راډیو جوړېدل، زه خبروم چې د ازادي راډیو نشرات پیلوي، نو د هغه محسنو لخوا له مخکې ما سره تماس نیول شوی و، ما یو څه بوختیا مې درلودله. هغه پیل ته را ونه رسېدلم، اما په دوه اونیو ځنډ سره راغلم د پراګ مرکزي دفتر ته. نو البته په لومړي سر کې د یوې اونۍ لپاره راغلی وم چې وګوري چې آیا زه د دې راډیو په درد خورم که نه خورم. ما په هماغه اوله ورځ باندې مستقیم لایف سټوډیو ته لاړم، او له هماغې ورځې نه نو
بیا ستاسو هم راډیو خوښه سوه، د راډیو هم تاسو خوښ سوست.
نو دا خو دوه طرفه ده، بلې وو. نو موږ چې هغه یو مینه علاقه له ژورنالیزم سره درلوده، او په تېره بیا نطاقي سره، دا یو جدا بحث ده چې کیدای شي موږ وروسته بیا پرې وکړو چې په افغانستان کې ژورنالیزم په هغه بڼه باندې چې نن ورځ ډېر مروج دی هغومره مروج نه و. موږ یو ملي راډیو ټلویزیون درلوده، او معمولا موږ چا چې له راډیو او ټلویزیون سره کار کوه موږ به د نطاقانو په حیث باندې پیژندو، او د نطاقي تجربه به یې درلودله. اما په ازادي راډیو کې دا یوه نوې تجربه وه چې د ژورنالیزم په برخه کې په یوه نوې بڼه باندې تر ننه پورې خپل کار ته دوام ورکوو.
فیروزه جانی، تاسو په افغانستان کې د فیلډ رپورټر په توګه باندې هم کار کړی دی، په دغه اړه که تاسو خپل تجربه زموږ سره شریک کړئ.
په دې برخه کې البته په افغانستان کې په ټوله کې خبریالي سخته ده، د انجینر لپاره زیاته سخته وه، خصوصا هغه کسان چې په ټلویزیون باندې به کاري درلې، یا به یې مرکې کولې، ویډیو باندې به یې نشرېدلې، د راپورونو د مرکو وجوده دا یو څه سخته وه لومړۍ ورځ کې. او د دې لپاره چې ما له هغې نه مخکې کومه تجربه نه درلوده، مستقیم له مکتب نه چې کله فارغه شوم او ولاړم مکتب وبکې لومړۍ ورځ کې ډېره سخته وه، خصوصا دغه خبرو چې ښایي اوس چې څوک ما ګوري او کومې خبرې چې په دغه وختو کې کړې وې
ورته یادېږي چې مثلا ما د مختلف خلکو نه مختلف خبرې اورېدلې وې. مننه فیروزه جانې. حبیب صاحب، په افغانستان کې د راډیو اهمیت تر اوسه پورې په څه کې دی ستاسو په نظر؟
20 سال پیش ما کار شروع کردیم به عنوان رادیو، با 2 ساعت نشرات کار در آغاز شروع کردیم و روی امواج کوتاه. ولی در طول 20 سال ما یک سفر طولانی را پیمودیم با یاری و همکاری مخاطبان ما، شنوندگان ما که همراه ما بودن و به ما باور کردن، به اطلاع رسانی که ما با اونا داشتیم، با تعهد که به حرفه خود داشتیم، با تعهد بی‌طرفی و توازن و رسانیدن اطلاعات به وقت و به زمان، ما اعتماد اینا را کسب کردیم و برنامه‌های خود را انکشاف دادیم و به 12 ساعت نشرات رساندیم که امروز از 7 صبح تا 7 شام گزارش از ما، قضاوت از شما، این هم شعار رادیو آزادی است. خب ما نام ما رادیو آزادی ماند، اما رادیو آزادی امروز یک رسانه چند رسانه است، قسمی که شما گفتین در بخش ویدیو، تلویزیون و پلتفرم های دیجیتال فعالیت های رادیو آزادی مانند سایر رسانه ها گسترش یافته، اما تأکید و اهمیت رادیو در مجموع در افغانستان همچنان پابرجا میمانه. رسیدن ما با مردم، نه تنها رساندن خبر و اطلاعات، بلکه مساعد ساختن زمینه ای که مردم با ما تماس میگیرن، این من فکر میکنم که اهمیت رادیو آزادی را بیشتر از پیش تقویت میبخشه و مهم میسازه.
تکل سب کله چې تاسو شل کاله مخکې په رادیو کې کار پیل کړی، د تجهیزاتو د لحاظه هغه وخت وضعیت څه ډول و، دا اکویپمنت چې به تاسو کارول د هغه او د نن ورځې څومره فرق دی؟
مننه ملالۍ جانې. په لومړیو ورځو کې 2002 کال جنوري کې چې مونږ کار په راډیو کې پیلاوه، په کابل کې د کابل په بیرو کې مونږ په ډیرو ابتدایي وسایلو، مثلا یوې زه تاسو ته ویلی شم چې یو نړیوال ټلیفون و ترایا په نامه باندې، یا سترایا یې ویلې په افغانستان کې ورته، چې دا ساتلایت ټلیفون و، تاسو مونږ په دې باندې راپورونه چمتو کول او انټرنیټ مو هم په همدې ساتلایت ټلیفون په وسیله باندې وصلاوه. دا زمونږ اولینه وسیله وه چې مونږ راپور پی ورکاو. خو وروسته ډیر ژر، یعنی د شپږو میاشتو په اوږدو کې، مونږ په کابل کې یو لوی سټلایټ ولګاو چې هغه سټلایټ له لارې زمونږ د انټرنیټ او له پراګ سره د ټلیفون د کمیونیکیشن رابطه جوړه شوه. مونږ په کابل کې، زمونږ دفتر یوازینی دفتر و، په دغومره نړیوالو ادارو او مؤسساتو کې چې په افغانستان کې په کابل کې فعالیت درلود، زمونږ راډیو د وسایلو او د ټکنالوژۍ لپاره په ډیر ښه وضعیت کې و. د سب د وسایلو لپاره موږ په پایل کې مینی ډیسک ریکارډر یو ورته ویلې وړې وړې وسیلې وي، مګر لګنه موږ مثلا اوس زموږ همکاران مرنزو ډېرې پرمختللې وسیلې کاروي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو د پاره تاسو ولې مهم ګڼئ چې تاسو دلته کار کوئ، او دغه تاسو د پاره په څه معنا ده؟
رادیو آزادی واقعا یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان بوده، از همو روزای اولی که بیاد دارم. مثلا اجازه بدین چیزی که بیشتر مرا ترغیب کرد که شروع بکنم به کار به عنوان یک روزنامه‌نگار در رادیو، من با شما بیشتر قصه کردم که شاید از اولین کسایی بودم که شروع کردم و کار مستقیم یا غیر مستقیم ترجمه می کردم. باز در سال 2002 ملاقات کردم با تکل صاحب. در اون زمان من به گونه مقطعی کار می کردم با بخش خبری که به زبان انگلیسی نشرات میکرد. من در اون زمان طب معالجه ای میخواندم، در یعنی مؤسسه طب بودم و آهسته آهسته امی فضای بسیار صمیمانه را که در جدیدم و آهسته آهسته من ترغیب شدم که بیایم از طب به کار روزنامه نگاری. و در او زمان یادم است که بسیار چهره های خوب و مهم را من باشان آشنا شدم، هم پسانترها همکاران ما بودن و هم کسان دیگه که حال در بخش های مختلف حتی سمت های بسیار ارشد را در سازمان های حامی رسانه‌ای یا بخش‌های رسانه‌ای به عهده دارند. امیدوارم که به سوال شما جواب داده باشم.
همین
مجموعه از ارزش‌ها و کارهای بسیار جالب بود که مرا ترغیب کرد که بیایم به رادیو آزادی و تا این دم بمانم در رادیو آزادی.
مننه نوری صاحب، تاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې که تاسو یو جالبه خاطره موږ ته وایست، او بل زموږ کار د خلکو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
یوه ورځ همداسې ژوندۍ خپرونه ما مخته وړله، نو تخنیکر راته وویل چې سیستم جام دی، هیڅ راپور نشي کولی چې پلیک یا وچلوي، خبرې کوه. ما خبرې پیل کړلې، نو یو تقریبا ما خپرونې ته یو څو ساعته پاتې و، یو پنځه شپږ ساعته پاتې و چې وروسته درې خپرونه پیلېدله. نو پروګرام چلوونکی زه وم، خبرې مې کولې، خبرې کولې، تخنیکر ووت له سټډیو نه، او زما لپاره مایکروفون سور روښانه ده. کله چې مایکروفون د چراغ سور تاسو ته روښانه وي، له سټډیو نه تاسو نشي ښورېدلی. نو خبرې مې کولې، دا خبرې پنځلس دقیقې دوام وکړ. نو ما چې څه ویلي دي زه نه پوهېږم پخپله. یو وخت ګورم چې تخنیکر راغی چې څه کوي، نوري صاحب موږ نشرات له بل سټډیو نه پیل کړي دي. نو وروسته چې بیا دا سبتي بڼه ما واورېدله، نو یو څلور پنځه دقیقې چې هماغه خپرونه چې زه وم هماغه خبرې زما راغلي، له هغه نه لس دقیقې وروسته چې ما څه خبرې کړي ټولې په هوا کې هېڅ شی نه و. دا هغه خاطره وه چې جالب خاطره و، او زما په شمول باندې د ازادي راډیو ټول همکاران چې مایکروفون تر شا ځي په صداقت سره خپل اوریدونکو سره برخورد کوي. ډیر ځلي که زه اشتباه کوم، زه هیڅ وخت له اشتباه نه همداسې مې سترګې نه دي پټې کړي او معذرت مې غوښتی دی. اما کوم وخت نه خداګاه یو څه اشتباه کېږي، نو سړی هغه نشي کولی چې اصلاح کړي. اما ډیر ځلي خپل اشتباهات مو بېرته جبران کړي دي.
موږ ټول یو بل سره یو ځای لاس په لاس تر دې ځای پورې رسېدلی یو. اوس چې زما په ذهن کې راځي، فریده انوري و موږ سره، ارزه چې وي خیر اوسې، جانقال کوزی خدای دې وبخښي، هاشم مومن زموږ پخواني مشر، شریفه شریف و عنایت شریف و موږ سره، حفیظ آصفی و او همدغه راز ځینې نور همکارانو چې نمونه رانه هېر شوي، زه بخښنه غواړم چې اوس اوري، ځکه چې ځان سره لست نه لرم. ما وویل که څه هم هر نوم چې راته په یاد شو، هغه نمونه یو څه دلته را یاد کړو.
حتی حبیب صاحب یادونه باید دلته وکړو چې موږ سره د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس ډاکټر عبداللطیف جلالي و.
بله،
ملیه
راډیو،
بله، عارف عثمانزوی،
عارف حکیم. خو ډیرو رښتیا هم واقعا سړی
ته
شل کاله دي، او پدې کې نمونه هیریږي، سړی نه خپه کیږي دی نه هغو همکاران.
نو په همدغه پوښتنه چې تاسو وکړ، زه فکر کوم چې د خاطرې خبره تاسو وکړه، ملیه جانې فیروزه جانې ته به ورشو. په دغه لنډو وختو کې ما خپل خصوصا ملکابله کار نه دی کړی په تیر سو کلونو کې، کېدی چې هغوی نه واورو. دوی هلته کار کوه او هملته نور همکارانو سره له کابل بیرونه، نو که دوی کوم خاطره ولري د کابل کار نه موږ سره شریک کړي او نور لیدونکو سره.
مننه حبیب صاحب او ملالې جانې، په کابل کې دومره وخت ما د ازادي راډیو سرکارو که هر ورځ یې خاطره وه، او بیا فرق دا و چې تلویزیون ته خو همیشه مثلا د کمرې مخکې ولاړ یو، ډېر کوشش کوو چې حساس واوسو، مکان مو سم واوسي، یا خدای مکړه کومه اشتباه واوسي. کله خصوصا کله چې ما به د دولس بجو دپاره البته ساحه کې به چې وم، د راپور دپاره به چې تللی وم، په ټلیفون باندې به مې لایف خبرې کولې. وروسته کېدای شي د انتخاباتو د ورځې په اړه خبره وکړم، خو لومړی دا چې ځینې خاطرې د خپلو همکارانو سره چې هغه ډېرې ښې وي، ځکه همکارانو همیشه وخت داسې وي چې انسانو نه ډېر څه زده کولی شي، او د فامیل خوندې ډېر ورسره وه. حتی ما ځینې وخت ځینې همکاران غوسه کړي دي. زه فکر کوم چې کاکا صاحب یو دغه همکارانو ده، زه دغه پورې یادونه وکړم. د یو لایف راپور دپاره چې هغه د دولس بجو دپاره د ماهر د ټلیفونونو موضوع وه، ټکال صاحب ما ته وایي چې د دوه دقو دپاره ځکه ډېر وخت نه و په دغه پروګرام کې، او ضرورت اوس یوازې دوه دقیقې باید لایف معلومات ورته ورکړم. هغه دوه دقیقې خبرې ما نه، کوم معلومات چې ما سره وه تقریبا نه وو
تاسو یادونه وکړه چې ځینې همکاران او نور لمر سره نسته د دوغه همکارانو په اړه باندې دلته به هم خبرې پر وکړو. هغه همکاران چې زموږ سره نور نسته خو په افغانستان کې د نن چې زموږ همکاران و او هغه نور لمر سره ژوند نه دی پاته، تاسو د دوی په اړه باندې کوم څه خاطرې غواړئ چې لمر سره شریک کړي؟
په کابل کې د موږ درې همکاران او د پخ ټول په کې یبه تا څلور همکاران ما چې هغه سره پیژندل، خو د دې څلور همکاران نه درې همکاران سره ما پیژندل چې یو الیاس دای د ما د کو دوستانو نه و او په لومړي ځل ما په کابل کې اور سره ملاقات وکړ. ما ته د موږ دفتر ته کابل ته راغلی و له هیمان نه یعنی باور مې په لومړي ځل لیدو کتو کې د هغې سره دومره راحته ما خبرې کولی شوې، دومره یو ښه انسان و، دومره ښې خاطرې یې موږ دپاره پرېښې دي چې هر کله یې موږ یادوو زړه ته زیات موږ باندې تاثیر کوي. ډېر خفه کېږو همېشه وخت د هغې وړه لور وه د هغې عکسونه به یې ما ته لېږل، ویډیوګانې به یې لېږلې او دا به یې ویلې چې دا له خیره سره غټه شي یا ستره شي.
آزادی رادیو کوم ځای ته چې اوس رسیدلې ده ډېرې قربانیان ورکړې ده زموږ همکاران، او په دغه دغه قربانیانو په لړ کې موږ خپل څلور همکاران څنګه چې فیروزه جان یادې کړې، الیاس دایی، سباون کاکړ، عباد الله اننزی او فرشته محرم درانی چې وخت تازه موږ سره کار پیل کړي، دوی موږ د لاسه ورکړ په تیرو دغه شل کلونو کې. د دا هغوی د کورنیو پیغام کې مونږ به همیشه شریک واوسو. د هلمند نه مونږ ته پیغامونه او تر اوسه هم راځي تر کله نه چې کوم ورځ نه چې دایي تللې ده داسې نور څوک نه دی پیدا شوی چې زما غږ همغسې پورته کړي. زه غواړم چې د اکبر ایازي نه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پخوانی مشر، ډېر تاثیر هغوی درلود د ازادي راډیو د پراختیا په برخه کې چې خدای هغوی وبخښي، او همدغه راز نور همکاران چې ما دلکوزی نه صاحب نه مخکې یادونه کو خدای وبخښي، عبدالرحمن غفوري زموږ همکار و، امان الله میرزای زموږ همکار و، اسیبه شهید زموږ همکار او خبریال پخوا په افغانستان کې زموږ اوریدونکي هغوی پیژني. رادیو آزادي در مجموع قربانی های فراوان را متحمل شده، خاص به خاطر رسانیدن واقعیت ها و انعکاس واقعیت ها و رسانیدن اطلاعات بی‌طرفانه به مخاطبانش و مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان. خب معالی جان، شما خواست ما زیاد سوال کردین و لحر یا نام خاطره و پخته و نور پخته نیم درلود، رازه چه تاسو نام یا پخته نو کچ تاسو سنگه که دیشی چه وای چه ازادی راژیو تراغی او اوس په کوم برخه کې کار کوي بهتره ده چې له تاسو نه واور فکر کوم. زمون یو دا اوریدونکو ډېر برخه هغه خبرونه چې تاسو باندې کار کوي هغه سره مستقیم ارتباط نیسي، نو که په دغه برخه کې اوسه معلومات ورکړي لیدونکو ته اوریدم.
بله حبیب صاحب، ښه خو دغه دي چې څوک د بل چا څخه پوښتنه کوي او هغه ته وایي چې ته جوابونه وایي. خو خیر، زه به تاسو ته دغه معلومات وایم. زه خو دلته په پراک کې ومه چې د ازادي رادیو سره می کار پیل کړ تقریبا وکاله کیږي. زه اوس د ارشدو په برخه کې د ازادي رادیو سره ایډیټور یم. ازادي رادیو هغه سی یو رسنۍ ده چې د شوزو د پاره علایده یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي. شوزو ته یې په دوو ژبو باندې ویب سایټونه پرانستل او شوزو ته یې ځانګړې خپرونې پیل کړې. په لیرې پرتو سیمو کې شوزو ته د رادیو د لارې زموږ غږ رسیږي. نو دغه زموږ د پاره یو ډېر لوی لاسته راوړنه زه ګڼم چې موږ وکولای سوای چې د دوی غږ راپورته کړو، د دوی غږونه، د دوی کیسې د دغه رادیو د لارې موږ تر نړیوالو پورې هر تا ورسوو. د دوی اندېښنې یوازې دغه نه چې دوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، موږ د کلیو پر سطح باندې، پر هغه کمیونټي پر سطح باندې د دغه شوزو سره غږیږو چې دوی د خپلې ټولنې د پاره ځینې کارونه کړي وي، او هغوی موږ راپورته کوو چې د دوی کیسې و نورو شوزو ته، نورو نجونو ته الهام بخښونکي دي چې هغوی غواړي چې په خپل ژوند کې هم ځینې داسې هڅې وکړي چې نورو ته یې په خپل ژوند کې ګټه ورسیږي. چې زه فکر کوم دغه یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده زموږ د رادیو. نو
مننه، سلامت
اوسئ. زموږ خو لمانه خو مو د خاطرې پوښتنه وکړه، ځینې نورو هم خپل تاسو څخه ترلری
زما خاطرې نو داس خاطرې ډېرې سوي دي نورې صاحب، چې موږ په سټوډیو کې کښینو. دا د تلویزیونی مرکه او پروګرامونه چې دي دغه د رادیو سره زغواړم اوریدونکو ته وایم چې موږ یو سیستم لرو چې تاسو باید هغه سټوډیو ته ووایئ چې په دوه ربجې باندې زه راځم. دغه سټوډیو باید زما په اختیار کې وي. بیا د هغه سره یو عماله ده چې 15 نفره یا 16 نفره تخنیکي همکاران یې په هغه کې، چې دا بس ته یو ټیم ور باندې کار کوي. نو دغه سې ډېرې وختونه راغل چې موږ تیار سو، هغه وخت وو باسو ټول پروګرام تیار کول ته چکشینو، هغه کس چې موږ سره وخت نیولې ملمانه رانسي او د کلیو او باندو څخه شې موږ ته زنګ وهي، د دوی خبرې موږ اورو او بیا موږ کولای سو چې چارواکي راوغواړو د خپل پروګرامونو د لارې او د دوه شوز سره مخامخ کو چې دا شې خپل اواز ته د چارواکو پورې خپل ورسي.
په زمانه کې در ارتباط به مفیدیت رسانه‌های آزاد صحبت میکنیم، یکی از چیزی که خیلی مفید است فکر میکنم ایست که رسانه‌های آزاد و بی‌طرف میتونن مقامات حسابده قرار بتن در برابر مردم. به عنوان ناظر در جامعه نقش را بازی کنن و یک پل ارتباط میان مقامات و حاکمان و مردم باشن در مجموع. خب ما فکر میکنم که بیاین که از ملاله جان سوال کردم، آل فیروزه جان از کس سوال نکرده. فیروزه جان به شما میگم، شما اگر خواسته باشین که سوال کنین از کی سوال میکنین و می کسایی که حاضر هستن فعلا حداقل برتون تانستیم گیر بیاریمشون در این برنامه، اگر سوال کنین چی سوال میکنین؟
مقصد تکل صاحب نیوی چی مخکری ویل چی ولی پی پغوسه سوای ویل.
فیروزه جانی مهربانی.
من میخوام از پلیس پرسان بکنم که البته فکر میکنم که ما پلیس هیچ وقت یکی دیگر ندیده، ملاقات ما نشده، حتی فکر میکنم تصویر پلیس ما هنوز ندیده. پلیس تاسو نه تاسو مخکې یادونه کړې نو لای زړه ته ما ګولای او همداسې شاید ډېر نور همکاران هم اوسي. د تاسو په ذهن کې کله داسې سوال پیدا شوی ده چې مثلا د یو همکار غږ مو یوازې په راډیو کې اورېدلی، په ټلیفون باندې کله ستاسو سره هماهنګي کېږي او چې کله مو د هغې تصویر لیدلی وي، هغه انسان د هغې چې تاسو سره پشت صحنه کې خبرې کړي یا تاسو تصویر لی کتلی فرق ولري، کله داسې هغه سره محصل یاستی؟
که زه اوس وایم چې مثلا همکار سره غږېدلی یم او وروسته مې چې لیدلې څېره لیدلې ساتې مې ټلیفون ورسره قطع کړی. داسې البته ډېر ځلې داسې شوي چې معمولا غږ له څېرې سره تقریبا شباهت لري. یعنی که یو چا سره تاسو غږېدلی وی او ډېره موده او وروسته یې څېره وګورئ، نو یو څه لمخکې په ذهن کې مو د دوی هغه څهره ګرځي. ډېر ځلې داسې شوي دي چې غږ د څهره منعکسوي. البته یو څه تجربه هم دلته په کار ده چې که چا ډېرې رسنۍ سره ډېر وخت کار کړی وي، غږونو سره آشنا وي او په ضمن کې
یو څه وخت زموده ما د نقاشي ورسامي سره کار کړی نو کله کله چې غږ اورم یو چهره په ذهن کې تصویروم نو ډیر ځله داسې شوي دي چې سره تقریبا هماغه چهره چې زما په ذهن کې ګرځېدلې ده هماغه چهره راوتلې ده او ستاسو په برخه کې هم همدغه شی وایم چې غږ مو اورېدلی و او تقریبا غږ او چهره مو تقریبا سره ډیره ورته ده غږ مو ډیر خوږ دی او نام خدا ښایستم مو ډیر
بسیاری از وقتا باید فکر میکنم که وقت از روزمرگی بیرون میشه امو لحظه به خاطره مبدل میشه آیا ای که شاید وقت کارها را با عشق و علاقه و اشتیاق و شور و شعف و امو پشت کار انجام میتیم امو لحظه مبدل میشه به یک خاطره و یا گاهی وقت یک چیزها از حالت معمول عادیش بیرون میشه شاید به یک خاطره مبدل میشه مثلا وقت شما میشنوین که در خبر یکی از همکارا نو فلای زون را ترجمه کرده سایه بدون مگس خودش به خاطره مبدل میشه یا وقت مثلا میبینین که سکرتری جنرال فکر شده که سکرتری نام اول است و جنرال نام دوم است و در پاراگراف دیگه گفته میشه که آقای جنرال